تان خوش، خدا نگهدار.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازری رادیو یوی بل خبرونه تمو هر کله کوم اسمت ساروان يم. د دې خبرونه په سر کې مو را بولم. د دې سات خبرونه ته چین او پاکستان موافقه وکړه چې د دو هیوادونو اقتصادي دهلیز افغانستان ته وغځوي. دا موافقه چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر امیر خان متقی له سفر سره هم مهاله وشوه. متقی د درو هیوادونو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پیکین ته تللی دی. د درو هیوادونو د بندونو چارو وزیرانو نن همداراست د سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکاوه. په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله اووه تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. په سمنګان ولایت کې د طالبانو د والی ویندوی حشمت الله رحماني نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه تېره شپه د کوز درې صوف ولسوالۍ د ګولا کلي په کان کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې د قربانیانو مړي د کان له تونل څخه ایستل شوي او د هغوی کورنیو ته سپارل شوي دي. رحماني د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل. په دې سیمه کې تر دې مخکې هم په ځلونو دا ډول پیښې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د هغو افغانانو په لیست کې ځنډ چې د امریکا له پوځ سره یې مرسته کړې د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې له کبله دی. هغه دا څرګندونی د سه شنبه په ورځ د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه د سناتور جین شاهین د پښتنو په ځواب کې وکړې. له 2020 میلادي کال راهیسې تر 200,000 زیات افغانان امریکا ته تللي، خو لسګونه سره لا هم په درېمګړو هیوادونو په چیرې بیا په پاکستان کې منتظر دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شونزي بس ته چیرمه په چاودنه کې د درو کوچنیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 دیرش نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه نن د خوستار سیمې رخشان هوټل ته نږدې وشوه. تر اوسه پورې هیڅ کس یا ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په تیرو وختونو کې بلوس بیل تر غښتونکو ډلو په بلوچستان کې د وسله والو بریدونو او بمبي چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او سی این این تلویزیون د څو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې نوی معلومات شي اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي، خو لا هم روښانه نه ده چې ورستۍ پریکړه شوې او کنه ده. په دې راپور کې چې د سه شنبه په ماښام خبر شو، زیاته شوه چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې شي تل ابی په پوځي چمتووالی بوخت دی، حتی په داسې حال کې چې د ټرمپ اداره له تهران سره د ډیپلوماټیک تړون په لټه کې ده. امریکایي او اسرائیلي چارواکو تر اوسه پورې په رسمي ډول د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
زمو شغل آسادی رادیو اوری
په پاکستان کې منتظر افغان کډوال د خپل وضعیت په اړه د امریکا د بدلوي چار وزیر د څرګندونو هرکلی کوي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي افغانستان د لکونو کډوالو راستنېدو ته چمتووالی نه لري. کډوال وایي
یو چې راغلی او امر هم چې کومې ګټلې امر هم تټلې، دلته کې چې راغلی او د کار روزګار څه زمينه نشته.
د یونما مشر د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره د سیمه ییزو هڅو ملاتړ وکړ. نن د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. ځینې ژباړه هم د فرهنګي تعامل لپاره اغیزمنه وسیله بولي.
موږ په دې باندې بالاخره نتیجې ته ورسېدو، توافق مو وکړ چې سفر وکړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې چې متحدو ایالاتونو ته د تګ کیسونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تازه څرګندونو د هر کلی پترس کې وایي دا مهال په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخامخ دي. دوی وایي هیله مندي چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد ځنډول شوی بهیر ژر تر ژره بیرته پیل شي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر ویلي چې هغه هیواد ته په شرایطو د برابر افغانانو د لیش په اړه پرمختګ
ډیر ژر اعلان شي. په ورته وخت کې په متحدو ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغان ایواک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیکې د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د امریکا سنت په شرایطو د برابر افغان کډوالو د انتقال په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له تازه څرګندونو وروسته په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان پناه غوښتون کې وایي هیله مند دي چې دا بهیر ژر تر ژره پیل شي. دوی وایي دا محل په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته افغان پناه غوښتون کې چې خبره یې په کیس کې ورسره دوه اولادونه او مېرمن هم شامل دي او نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زما پی ټو کیس دی او دا د امریکای وزارت خارجه چې پرون خبره کړې ده نو موږ دې اقدام ورکړای کو او خدای دې وکړي چې دا پروسه زر تر زر پیل شي ځکه موږ دلته ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. د پولیسو مشکلات دي، د ویزو مشکلات دي او دا چې بیرته افغانستان ته ډیپورت شو دا مشکلات دي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان چې د متحده ایالاتو ته د عیسوي په نوم کیس لري د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون سلګونه نور افغانان دا مهال له پاکستانه د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي.
دلته دوه دوه نیم کاله درې کاله کېږي خلک پراته دي، اقتصادي مشکلات دي، کار روزګار نشته ده او هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورټ له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای په خارګوټو ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورټ کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده. د ولسمشر ټرمپ دې اقدام هغه افغانان ډېر اندېښمن کړل چې امریکا ته د تګ او هلته د بیا میشتېدنې کې څونه لري. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبی ویلي متحده ایالاتو ته په شرایطو برابرو افغانانو د انتقال پروسه نه ده تړل شوې او په دې اړه پرمختګ به ډېر ژر اعلان شي. نوموړي سې شنبه د مۍ شلمه د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوی و. مارکو روبیو په دې برخه کې ستونزې ومنلې خو ویل یو څه ګډوډي له دې امله ده چې آیا د ویزو تر تایید وروسته په شرایطو برابر دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپله تنظیم کړي او که د دوی لګښت د امریکا د حکومت په غاړه دی. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې له 202,000 څخه ډېر او د پاکستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې لسګونه زره نور کسان چې امریکا ته د راتګ کیسونه لري په ناڅرګندو شرایطو کې ژوند کوي. دغه بنسټ مخکې هم په دې اړه ورته اندېښنې او غوښتنې مطرح کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتنبایوا په ترمیز خبري ناسته کې د افغانستان د وضعیت د شوالي لپاره د سیمایزو حدسو د ملاتړ غوښتنه وکړه. یونما پرون په یو پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر شوې د نوموړي په حواله لیکلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د شکولو لپاره مهمه او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې ناسته کې په خپل وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنن کوي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روز اوتنبایوا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د سیمه ییزو هڅو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یونما سه شنبه په یو پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې نوموړی دا څرګندونې په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو په تړاو د ترمز خبرو په نوم ناسته کې کړې دي. په پیغام کې وړاندې راغلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ هڅې کړې دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د مې له 19 تر 21 نیټې پورې په ازبکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د ازبکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلې د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغې ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي اسیا نښلول او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او ادارې مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت دې د یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغېزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی دغه شان نقلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري، هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او د امریکا د ویسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشتوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولای له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون پر رڼا کې عرفي قوانینونه نه وي، نو هغه خو د دغه سترو راکړو ورکړو لپاره هیڅ ډول پالیسي او ستراتیجي نه لري. نو کله چې دغه سترو قراردادونو لپاره سترو پروژو لپاره ستراتیجي نه وي، ځکه د قانون وجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد ته ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس ته به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه او لیدنې کړې وي او ورته ژمنې هم کړې وي، خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، موږ نشو کولی د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټولې اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی دایدوي ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری په قول د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی او د هیواد د راستنو شویو کډوالو د منلو امکانات کم دي.
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي افغانستان چمتو نه دی چې راستنیدونکي کډوال ومني. په هغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د مې شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خپور شوی، ان ایچ سی آر د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت ته په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاو پوره کولو لپاره 214 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوي. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی. یونیسیار ویلي بودیجوي محدودیتونو ملګري ملتونه دې تاړ کړي چې په سرحدونو کې د راستنېدونکو لپاره نغدي مرسته 10 ځله کمه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د دوامداره سیاسي او مالي ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې پوروستیو کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستانه ستون شوی یو کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل لیران یو ډیپور شوی افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، په کور دننه د خپل ستونزو په اړه وویل دی وایي هلته مو ډېرې سختې ولیدلې. بیا یې افغانستان ته ډیپورټ کړو، دلته ټول افغانان له بېوزلۍ او بېکارۍ نه کړي، هیڅ چاته کاري زمینه نه ده برابره. موږ هیله لرو چې زموږ ستونزې هر څه ژر حل شي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې. د یونیسیار د راپور له مخې له هغه وخت راهیسې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هېواده د افغان طبیعت یا ACC کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ چې د یونیسیار د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ د مې تر 14مې 1,680,000 څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تیرو 2 کلونو کې په 100,000 بې اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه د مې تر 14مې پورې په ټولیزه توګه 15,000 څخه ډېر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته یو زیات شمېر افغانان له خپل هېواد ووتل او ډېری ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ تاړ کړي دي، خو اوس د نورو ستونزو ترڅنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه هم په مستقیم ډول واورئ، هم ثبت شوي بڼه واورئ او هم مطالبه او خبرونه ولولئ. په نننۍ نړۍ کې چې ملتونه، ولسونه او کلتورونه یو له بل سره نږدې شوي، فرهنګي تنوع یو ضروري اړتیا او ارزښت ګڼل کېږي. یو شمېر افغان لیکوال او کرکتونکي د یوې ژبې له ادبیاتو بلې ته ژباړه او پرې څېړنه هم د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې مهمه بولي. دوی وایي د انسانانو د فکري، ژبني او کلتوري تعامل لپاره باید ژباړه او پرې څېړنه وشي، ځکه چې دا ډېر مهم کارونه دي چې د مختلفو کلتورونو ترمنځ د تفاهم، زغم او درناوي فضا رامنځته کوي. نن د مې 28مه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت دا راپور واوري.
د بیلابیلو ژبو له ادبیاتو ژباړې او پرې څېړنې لوستونکو ته دا امکان برابروي چې یو د بل له فرهنګي ارزښتونو، نږدېوالي او توپیرونو، ژبنیو جوړښتونو او لیکنیزو سبکونو خبر شي
او پترت کې نګدیواله او متقابل در کرامنس تشي چې په ټوله کې د فرهنګي تنوع یا رنگارنګي لترویج سره مرسته کوي. که څه هم په افغانستان کې ټول سیسو سیاستونو د خلکو ترمنځ کرخېستلی او فرهنګي تنوع تر یو بریده اغیزمنه کړي، خو یو شمیر فرهنګي بنسټونو افغان لیکوالو او کره کتونکو هڅه کړې چې په ادبي حوزه کې د ژباړې او څېړنې په وسیله په دې برخه کې رغوونکي ګامونه پورته کړي. لیکوال، شاعر او کره کتونکي ګلنور بهمن د فرهنګي تنوع په برخه کې د ادبي ژباړې او څېړنې د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ترجمه فقط تبدیل واژه‌ها نیست، تبدیل کلمات.
ژباړه یوازې د کلمو او جملو بدلول نه دي، بلکې د خلکو د ذهنیتونو او زړونو ترمنځ د اړیکو د پله رامنځته کول او د خلکو د فکرونو نږدې کول دي. کله چې خلک یو د بل آثار لولي، یو بل ښه پیژني او ترمنځ یې درناوی زیاتیږي، او دا د دې سبب کیږي چې زموږ خلک سره ملګري شي او تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د ادبیاتو، فرهنګ او نورو ژانرونو په برخه کې د تولید شویو آثارو په اړه څېړنه وکړو.
که هم په افغانستان کې د دریمو ژبو له ادبیات او یا هم له رسمي ژبو دې ژبو ته د ژباړې په برخه کې کم کار شوی دی، خو له فارسي دري ژبې پښتو او برعکس له پښتو دري ژبې ته ګڼو لیکوالو ژباړه کړې ده. له دوی څخه یو لیکوال او شاعر علمګل سهر دی چې له فارسي دري ژبې یو څو آثاره پښتو ته ژباړلې دي. نوموړي د دغو آثارو او په دې برخه چې څنګه یې دې موضوع ته پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل:
ترنتو وخکی بل د دویندر لیوان یو وخت کې یو غونډه وکړه د افغانستان لیکوالو. موږ په دې باندې بل اخر نتیجې ته ورسېدو، توافق مو ته چې زموږ له ژبو نه متاسفانه په وروستیو کلونو کې لیک سره زموږ ټولنې سره لرې شوی وي، او د ډیرو کتابونو نه د یوې ژبې او بلې ژبې لوستونکي خبر نه و یا نه و لوستي، او یا ورته مشکله وه. بیا داسې توافق وکړو چې باید اثار سره ورباسلې وي بلې ژبې ته.
کیسه لیکوال واحد رفیع هم په دې برخه کې د خپل کار په اړه وایي:
مرحوم نصیر احمد احمدی یک کتاب از ما را په پښتو ترجمه کړ.
مرحوم نصیر احمد احمدی زما یو کتاب په پښتو ژباړلی دی، او ما برعکس هغه یو کتاب په دري ژباړو. دا زموږ ترمنځ یو شخصي کار و، او کابل کې دا کتابونه خپاره شول.
ما یک کار شخصي بود او تر کابل منتشر شد.
یو شمیر ادیبان او کره کتونکي بیا د فرهنګي تنوع په برخه کې د ژباړې تر څنګ د ادبي څېړنې په مهم مالي هم ټینګار کوي. وای دا دواړه کلتوري او انساني ارزښتونه سره نښلوي. دوی ټینګار کوي چې د ژباړې او څېړنې پر بنسټ ملتونه کولی شي له یو بل سره د کلتوري اړیکو یوه رڼا، عادلانه او پر درناوي ولاړه اړیکه ولري. د فارسی دری ژبې لیکوال، شاعر او مخکې په البیرونی پوهنتون کې استاد مجیب مهرداد هغه څوک دی چې په پښتو لنډیو یې څېړنه کړې. ښاغلی مهرداد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د لنډیو له لارې د پښتنو له کلتور او فرهنګ سره ښه آشنا کېدلی شو.
تمام ابعاد روح جمعی پښتون ها را آدم میتونه در لنډه
په لنډه کې کولای شو د پښتنو د روح ټول اړخونه وګورو. ځکه زما په اند لنډه یو لوړ ادبي دور ډیر د اهمیت وړ دی، خو بده مرغه دا شعر ډیر ناپېژندل پاتې دی. کلی ویلي چې یو فولکلوریک ژانر دی. په داسې حال کې چې موږ اړتیا لرو د دې شعر په اړه ډېرې څېړنې وکړو. د ټولنپوهنې لاړخه، د ارواپوهنې لاړخه، د وګړو د پېژندنې لاړخه او د خپله پېژندنې لاړخه له هر اړخه کولای شو په لنډیو کتابونه ولیکو.
کتاب ها درباره لنډه نوشته شوه.
کته هم افغان لیکوال او شاعران وایي په دې برخه کې خپلې هڅې کړي، خو یو شمیر فرهنګي فعالان بیا وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملي فرهنګي بنسټونو په ړنګېدو سره دا امکان کم شوی دی. دوی د فرهنګي رنګارنګۍ په برخه کې د کلتوري بنسټونو او ټولنو رول مهم ګڼي. لیکوال، شاعر او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل:
پوخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنګي راکړه ورکړه، ادبي راکړه ورکړه ډیره وه. یو شمیر ملي بنسټونه فعال وو چې په هغو کې د ټولو ژبو د ادبیاتو ترمنځ د فرهنګي راکړې ورکړې او یو بل سره د ادغام او یو د بل د پیاوړي کولو لپاره د افکارو د تبادلې امکاناتو، لکه د لیکوالو انجمن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او داسې نور. په وروستیو کې دغسې ملي نهادونه په تیره بیا د لیکوالو انجمن او نور دغسې اتحادیې له منځه لاړې، او دغه امکان کم شو.
په افغانستان کې د لیکوالو ټولنې تر څنګ بل هغه لوی چاته چې د افغانستان د بیلابیلو ژبو لیکوالي تر لاندې راټول و، د افغانستان د قلم ټولنه وه. دا ټولنه په 2006 کال کې په کابل کې جوړه شوه چې د بیلابیلو ژبو د ادبیاتو څانګې یې درلودې او د افغانستان په څو ژبو فارسي، دری، پښتو، ازبکي، پشه یي او نورو یې کتابونه هم خپاره کړي دي. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه بنسټ هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، خو په جرمني کې بیا یوه څانګه فعاله ده چې مسؤولین یې دا کوي چې د اروپا په کچه د افغان لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې خپل رول لوبولی دی. د دغه ټولنې مشر عبدالغفور ابرام ازادي راډیو ته وویل
دا چې فرهنګي تنوع کولی شي د انسانانو ترمنځ متقابل درناوی پیدا کړي او د ګډ فرهنګ درلودونکې یوه ټولنه رامنځته کړي، د افغانستان د قلم ټولنې د جرمني څانګې په اروپا کې په ځانګړي ډول جرمني کې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او دا لړۍ دغه شان روانه ده.
افغان لیکوال او کرکتونکي وایي ژباړه او پرې علمي څېړنه د فرهنګي تنوع د ودې، درک او بقا مهم بنسټونه دي. دا دواړه موږ ته دا فرصت راکوي چې له یو بل سره انساني، کلتوري او فکري اړیکې ټینګې کړو، اختلاف وزغمو او ګډ انسانیت ته درناوی وکړو. نن د 21مه د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2021 زیږدیز کال کې د یونسکو لخوا د فرهنګي تنوع د نړیوالې اعلامیې تر تصویب وروسته په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا ونومول شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ درناوی او د سولې او دوامدار پرمختګ په موخه د بیلابیلو ملتونو، ولسونو او کلتورونو ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم دود پراخیدل دي.
Thank you. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه وګړي سکون کو صاحب رشنا غفار یو ځل به هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ول سم ټول کې جغرافي مضمون او هم لسته هله د چتا ټول قدرمنه وګړي سکون کې برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می او ځکه سکون کو د چیز مرسته سود نن ورځې لوست او هم لسته نه هله د چې د تیر ورځې لسته نه به تاسو ټول په پرا او د کیکره سره ذکر او سړي او نو لسته آماده کې وګړي کدرمن زکان کوز مرسته سود نن ورځې او هم لسته موضوع قیمتي دبرو په حق د کتاب صفاله یو شپتی من پیل بهتر آتش پتی میسه پیپری هم درنګ از مرسته سود نن ورځې در سیاحت به هم هغه موضوع کانی چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت تل لمړی قیمتي لري دویم د قانون او انرژي د حالت سیړنه ته هغه دوی مهم موضوع کانی دي چې نن ورځ به موږ تاسو خلاص کول ولرو او په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو کدرمن او ګللې زکان کو ته پر توجه او دقت په هله ما هله د خلاص تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه ځکړي هوځو ګلری ځکه کو د لست په پښه بو کلمړی مراتاسو قیمتي ډبري پیژنو لکه څنګه چې مراتاسو ټوپو هیرو قیمتي ډبري عبارت لال یاقوت زمرد الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخ کاج سره پیل کړي لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. نو له تدبیری منابعو له پلو څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي چې نن ورځ به مراتاسو زمر د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبري وو پیژنو. لمړی په لومړي کې موږ تاسو د الماس په حق معلومات بلو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پریکولو کې د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویل دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته. شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود او سیږي خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پریکول کې ترې استفاده اکثر کیږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه او قیمتي ډبره چې ده هغه په خپل الماس دی. د دې تر څنګه درمنو غلري زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنی د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیجه ده یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر پخوا رئیس هغه څلور زره یا هم 15000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و. یعنې خو په اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه تر سره سپل کله چې دغه د 28 سیمو د څېړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سپل نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکي او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجبرد د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوې دي. او لاجبرد شدید رنزکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ډېرې قیمتي ډبرې دي چې د افغانستان لاجبرد په 3800 کال مخکې رئیس سوري او په افغانستان کې هر کال د 500 تر 300 ټنه پورې لاجبرد استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي. البته درنو ځکون کو لاجبرد چې یو زینتي ډبره ده د لاجبرد څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجبرد څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو او والیو د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوز د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي. حتی نارنه هم په خپل انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي او هم چنان درنو زده کوونکو لاجبرد په هان شي دي یا هم لاجبرد اخیستونکي کسان چې دي عموما د لاجبرد پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجبرد ته 15 ډول د پکی ور کړی دي چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبرد موجود دي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو لال په حق لال بلو چې لال هم یو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده، او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخته ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته دی، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمنه او ګلالۍ زده کوونکو بل چې دی زمرد دی. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مکنی په سیمو کې د کونړ په بایجل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو، او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سوي وي. که چیرې دا د ډبرې شکل ته متوجه اوسې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه پکې لیدلی سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمې یې 440 کیلوګرامه اټکل شوي دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمې په فنی او عصري بڼه ترې استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولې دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زمردګران هېواد افغانستان ګرانبای او قیمتي ډبرې وپېژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوسي او اوسېږئ، د نمونه او د خصوصیاتو سره آشنا سئ اوسېږئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخه ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت څېړنې په حق له معلومات ولو. لکه څرنګه چې په تېرو لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله، د هغه په حق له معلومات لاسته راوړل، او موږ او تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو د هېواد د پرمختللو هېوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هېواد د ډبرو سکاره د دریسو پشتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي کانونو له جملو څخه ترلاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هېواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تخاره پورې پراخې ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایستل شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ هغه ور افغانستان کې شدي نفت زیرمې دي چې دغه د نفت قانون په خپل د جیولوژیکي سیرونو دا شوډل دي چې د نفت زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هېواد افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې، یعنی د ایران تر هېواد پورې غځېدل دي، او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې سبسيوي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپل د انګوت دي، اق دریا د کشقری دی، او همچارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه کانونه زیرمې پیدا کیږي چې دغه نفت زموږ په هېواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي، ګازونو زیرمې هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د نجر قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په
په خای رایستل باندې پیل سی وو، یعنی د پخوا رئیس څخه په دې باندې رایستل باندې پیل سی وو، او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه وګردک او جقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل سوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، دغه د ګاز زیرمې چې دي، نور پاتې ګازونه چې دي، د مزار شریفې د سري او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي، او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول سوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي. او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان، د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د 3-4 کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي، چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بله برخه هم د اوبو او باد او لمر په باره کې ده چې لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه باد لمر دا ټوله د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې اوبه د افغانستان د مختلفو سیندونو څخه ترلاسه کیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې زیات شمېر سیندونه لري، چې دغه سیندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي، او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابرې کړې دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو، دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودله، خو اوس د هغه په شمېر کې بدلون راغلی دی، او هغه شمېر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي، او زموږ اساس د کورونا پروشاورنه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي. بادونه هم درنو زده کوونکو، د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې کچېرې موږ تاسو وغواړو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلوشل ورځې بادونه او داسې نور دي. که چېرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو، یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي، او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي، او به کولای شي چې خپل هیواد روښانه کړو. بل هم د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډېر زیات کار اخیستل کیږي، یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلي دیګونو، لمریز څراغونو او کلتورونو، همدارنګ د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یاد شوی دی چې د لمر زیرمې چې دي، همیشه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځینې اخلو، چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابروي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، وسپنه د مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي، چې دا ټول د دې لامل ګرځېدلی دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ تاسو ته برابر کړي. یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدلی تر څو موږ تاسو ته انرژي برابر کړي، ځینې طبیعي انرژي موږ تاسو ته برابر وي، او ځینې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوه سي، او سیږي او لوس معلومات مو ترلاسه کړي، او سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي، او مطابق ځواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، الماس تشریح کړي. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، یاقوت څه ډول رنگ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال، اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو که درمنو ګلالې زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم یو څه زده کړی او په یو څه پوه سی، او سیږي تر بل داسې درس سپري چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
او
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر منو کله لیسه کون کو زبرشنا غم فاری وسره به هم تاسو ټول تشرف پاس پیمانت ول سم ټوګی جغرافیا مضمون او هم لوسته اله د تاسو ټول قدر منو کله لیسه کون کی برا تر وغو جوړه صحت مند او سری او د صحت چم مو پتنی روز کون کو وس هم را ګرځو د خپل نیو لوست پر لور باندې زمرا تاسو دنن وزي او هم لوست در سیاح ده به هم هغه موزه کانی چې دن وز به مر تاسو په لوست کې ول ولو عبارت اله لمړی دلی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ورځ د کونکو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کېږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که موږ زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کېږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالېږي چې د ځمکې د وچې برخه له پاسه حرکت کوي، یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات چې دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاري دي، بسونه دي، منی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندې موټرونه دي، او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو د دغو وسایلو په احتراز سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي، موږ او تاسو کولی شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو، یعنی هغه واټنونه چې یا هم هغه کارونه چې به موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وس حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چنان د دې تر څنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خوا به د لیست توان موږ تاسو نه درلودې، موږ تاسو بنسبې کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او د دې تر څنګ که درمنه وګړلی زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ترانسپورټ یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. آن تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هېوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي، د جادې هم د دې تر څنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چلند په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چېرې موږ تاسو خلاصا وایو درنو زده کوونکو په دلونې سره لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کندل د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورټي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کېږي، بلکې د دې تر څنګ د سپورټ کې هم لکه ټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپان مواد نه لګوي، یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډېر ساده جوړښت دي چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي، یعنی کوم ډول لوګی نه لري، دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې ده په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورټ زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو د چلونو څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو بایسکل چې زموږ هېواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوارد شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بله وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپله کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي نو موټرسایکل په نوم سره یادیږي. دغه موټرسایکلونه چې دي لږ تیل مصرفوي نو په همدې خطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د 13مې پېړۍ په دوه منیمه یې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل شو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړلې. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو موږ او تاسو تر دې دمه پورې ترانسپورتي وسایل وپېژندل، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په هکله معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل ته وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي، نو په 1900 پنځه اتیا مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورټي موټران چې و د دوه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور سلویش اراده ته رسېدلی وو، خو دغه شمېر بیا په دیارلس سوه شپږ اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې اتر لکه وو دوه اویا زره اووه سوه یو اراده ته ولوړ سو، او چې دغه اته پر درو سرویش چلنې ډېروالی د دې په ارداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې و د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمېر په هغه وخت کې یو لک اوله زر او څلور سوه شپېته ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته یو لک پنځه جې زر او څلور سوه شپږ څلوېښت ته پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې څلور لک اته پنځوس زر او دیارلس ته دی، البته څلور لکه نه اته څلوېښت زره اته څلوېښت زره او پنځه سوه دیارلس ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځوس زره او نهه څلوېښت اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نهه پنځوسمه صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته بنشه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمېر په دیارلس سوه څلور اتیا کال کې، د دې تر څنګ په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې، او دیارلس سوه شپږ اتیا کال کې د دوی ترمنځ د عرداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنشه کړی دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګورئ ټول موټرونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په چې عردي شمېر چې و په دیارلس سوه څلور اتیم لمریز کال کې څلور لک وو اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت وو، خو دغه شمېر چې دی په دیارلس سوه پنځه اتیم کال کې شپږ لک وو نهه شپېته شپږ لک وو شپږ زره وو نهه سوه څلور څلوېښت ته پورته شو. یعنی په دیارلس سوه پنځه اتیم کال کې د څلور لکه څخه پورته سو شپږ لک وو شپږ زره وو نهه سوه څلور څلوېښت، او همدارنګه دغه شمېرنه چې و درنو زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې لا هم اوچته سوه چې په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې اته لکه وو درو اویا زره اووه سوه یو ته پورته سول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې و د دوی شمېر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سرښولی دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړي دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات یې درلودلې. ځینې لاري چې وي د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سایکلونه دي، دولتي موټر سایکلونه او ساده موټر سایکلونه دي. ټول شمېر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي کولی شئ په اسان ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق له ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ترانسپورټي وسایلو په هکله معلومات ترلاسه کړل، او ترانسپورټي وسایل مو وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لارې پېژنو. لوی لارې څه ته ویل کېږي؟ خوښ زده کوونکو، لوی لارې په یو هېواد کې د بدن لپاره لکه څرنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دي په یو هېواد کې د هغوی د بدن د شریان په څېر باندې معنا لري. په هېواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کېږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسېږي، که ټولنیز چارې موجود واوسېږي، که صنعتي تولیدات واوسېږي، که کرنیز محصولات واوسېږي، دا ټول پر لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هېواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هېوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هېواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هېواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرڅ بېلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پلورل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، څخه بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي. دا ټوله په بشپړ ډول سره که چیرې په هغه هېواد کې لوی لارې موجودې ونه اوسېږي، نو دا ټوله کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هېوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کېږي. نو هغه هېوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دوی ته ضروري ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناک خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار دی چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه که چیرې ولسوالۍ واوسیږي، که کلي واوسیږي یا هم ښار واوسیږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود و اوسیږي، محصولاتي کرښې موجود و اوسیږي، او له هیواد څخه د باندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشني تماسونه باید موږ او تاسو ټینګ کړو. نو موږ او تاسو ته دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پاچاهۍ په دوران کې په چیرې بیا د محمد داود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او همچنان دغه مسؤلیتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله، تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولی سي چې د 50 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوي رامنځته شولې، تقریبا د هیواد 50% بودیجه چې وه دغه لارو په جوړولو باندې ولګېدله، چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېرې شوي او کانګرس چې سړکونه یې جوړ کړل. ان چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولوی لارې چې جوړ شوې وي، د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کوم لوی لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لوی لارې پر دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنی عموما موږ وایو، یعنې یوازې داسې نه وایم چې همخا زموږ په هېواد کې دغه لویې لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي، خو عمومي ډول سره که چېرې موږ وایو لویې لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي دي، یو چې دي حلقوي لارې دي او بل چې دي بله بیلی او پریشی ویلاری جه. نو لمړی موږ او تاسو حلقوي لارې پیژنو، چې حلقوي لارې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول دي. حلقوي لارې چې دي، درنو ځکونکو، په هغه باندې ترافیک له یوې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمې دایرې یا هم بیزوي ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نښلي، چې دغه نقطې چې دي په خپله درنو ځکونکو د لکه د کابل، مزار شریف، شبرغان، میمنې، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوي سړکونه دي، چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوي لای ویلی شو. او دویم چې دي، درنو زده کوونکو، بیلی او پریشي ویلاري چې دي. بیلی او پریشي ویلاري چې دي، د حلقوي لوی لارو څخه جلا شوي دي، لکه د کابل، خوست لاري چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوي لارو ته ویل کیږي. د دې ترڅنګ که درمو زده کوونکو، د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي، د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډۍ ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره دي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او پاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی لاری دي، چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دي چې په هغه کې مکمل ټوله موږ تاسو ته واضح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د هیواد ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړل. د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لوی لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت تلفه ما.
یاری تفریق لجلی فن، یاری تفریق لجلی فن، یعنی تا پیغل جلی خان یعنی تا پیغل جلی خان چه اندرسه دید از نفا وقت از کمی چه اندرسه دید از نفا وقت از کمی